ویسل برنامه السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم ستړي مشي. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې لاستوګن خلکو غوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازینی لاره ده.
طالبانو شاوخوا 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لوبیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وای ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرې پل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دې محکمې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې وي او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. د حالات څرګنده نه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت یې په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزني کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې دې اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینا ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پر اغوښتونکي د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي موندلې. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهد په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تفصیل مې یو وشکلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شوی دی چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس اسینایو لولا دا سیلوا پرون شنبه ادا وکړه چې اسرائیل د فلسطینانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندورو انتقادونه پارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعاوې رد کړي او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي د مخکنیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوو نویو وژل شوي فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیک ډول شوي دي. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې تر 9,000 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10,000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمکۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د کښته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطحې کېناسته. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خلاغه وړاندې تور راپورنه. ځنې افغان سوداګر وایي چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او مشر وایي په چا بهر بندر کې لا هم ځنې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چا بهر بندر د زیاتې فاصلې د زیاتې استفادې لپاره ایران ته سفر کړی دی.
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې له ستونزو سره هم مهاله په وچه کې رئیس سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یوه نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې، او موږ لیواله یو علاقه لرو چې ابتدې لارې نه خپل تجارت وکړو. اما دا چې مشکلات او پرابلمونه شته دي د پیسو انتقال او بعض نور شیان اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لاره باندې سیف نوشته کړو او رای وړو.
شغلی الکوزای وی نن سبا د چابهار بندر لاره د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي راډیو ته ویلي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده، او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډیر کلونه کیږي چې هغه قرارداد شوی دی، دوی کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی، او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي، یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده، او د افغانستان دپاره هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده، د افغانستان د تجارت، د افغانستان د ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره هم ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي، او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي، چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
کله به خو افغان سوداګر له پاکستان د ځان خلاصون په لټه دی. بل خو ایران کې وشمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد د حکومت څخه کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډیره واری شوې دي. یو شمیر کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي چې څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانون کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی خبرای چاپ شوی او ځنیو کډوالو ته وشل شوی هم دی. تفصیل راپور کې
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواری شوي، او اوس کولی شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالې ورځې او شپې تیروي وایي
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېری ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې کارتونه نه لري هغه لډیر ستونزو سره مخ دي.
د عنایت پونوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښتي خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمیرنه نوي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1,13,000 افغانۍ کېږي ورکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او کاناډا اعلان کړی چې د امنیتي موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارد کاناډایي ډالر مالی او پوځي مرسته ورکوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي د اوکراین سره لس کلن امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کاناډا د کلیدي او اوږدمهالې ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کاناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نورو هیوادونو هم له اوکراین سره د همکاریو ټټر وډاباوه. تفصیلي دی راپور کې
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالره چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالې ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې ځمکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالي تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یوه دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو چې 45 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل شي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاونډو په ارزښت چې 311 میلیون ډالر کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدراعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کوم آباد مرنه چې ازادي راډیو اوري او موږ سره مل پات کېږي او سم لژمن سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونو خبريږي چې یوې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه او بلې درسي ساعت ته چې د نجونو لپاره پاغ نجونو لپاره چې طالبانو خالص د کلورا ګرځول شوی دا غوې لپاره درسي ټولګره تاسو دا واوري خو وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل اوس شکایت کوي وایي اوس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت شم مناسب بود هم مردم زیات استفاده شمه کتل هیڅ کس استفاده نمی کنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس په پیش مرده نمی تونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز ډیر زی واسه سره کم جوړه غاړي تور غلا چي، سره کم خولې سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته واڅول شي، د دې اړ وستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شد دیګه همش پیران تمبان شد. دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی څه پرتوک دي. ما پیران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم، لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه خو کس مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس با پیش برده نمی تانیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لري او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې وه وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پروګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخې د خاطر جوړ کی وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نووس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% رقم شوه.
تاسو څومره توان وکړه په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نشونه دی نو بيخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي څوک نشته ټول کاروبارونه خراب دي سیستم که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی کبي خو وابیې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار که د رفروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی که مثال درته ووایم اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډېر غټ مهم په حساب سیزنونه دي که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډېر ښه وو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروژې میاشت وو مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی ځکه په مونږ به زیات وو حتی د روژې نه 15 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو او اوس یې حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه یې وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د خیاطانو کاروبار هم کم شوی
بله له تاسو سره تاسو ویل چې ډېر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوی البته د خیاطانو چې څومره خراب سه
دکاندار باندې اثر کوي پرافروش باندې اثر کوي همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډېر اغېز کوي ځکه پخوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونې کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین دې د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلوي اولیا ضرورتونه نور مرستیا د هر څه هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې موسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو اما اوس چې دی حالات او خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو نو هغه پخوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغه هم کې هم هغه خپل اولیې ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې د شوق او ذوق شیان دي نو دته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کې چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی پوهی چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی که نه نو ډېره اغېزه یې کړې ده
بله که دره ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې که خلکو کالیم ګنډل د کمیسو پرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین یې پکې کاوه اوس هغه ځوانان شته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی داسې جامو کې دغه کې چې څومره ډېرې زیاتې بخې ول شوي د دوی خوښېږي که نه او هماغومره چې دی داسې په حساب پیچلی غوندې ډیزاین د دوی خوښېږي چې ډکاره وي یا پرکاره وي که نه داسې ډیزاینونه او پخوا چې کوم دغه وو هغه ځوانان خو که درته ووایم په 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې
یوه نړۍ مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم ستاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو مو احوال واخیستلی کور مو ودان
له
ځوانانو مو هم پوښتلي چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یې اغوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکوونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي، بلکې په هغو مخکې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هکله که درته ووایم، هره ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بهم، یو نو هفته کې بهم څلور پنځه استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ور نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او ښه په شوق او ذوق سره. اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې دي، استفاده ته مې نه کېږي. کوم خیاط نه به چې ما دریشي ګنډل اوس بعضې وخت کې ورځم کالي ځان ته جوړوم، نو اوس بیخي توفی نه چې فرمایش ورکې ورکړه چې ما ته دریشي جوړه کړه. بس همدغه که څوک ورله کالي جوړ کړه جوړ کړه کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې، څوک یې نه جوړوي. سلو کې پنځه نوي اته نوي فیصده د منځه تللی، هېڅوک استفاده ترې نه کوي. مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو به دریشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو د راتګ سره د دریشي نه استفاده ډېره زیاته کمه شوې ده. یعنې بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کوي کولی شي، کنه په دولتي دفترونو کې هېڅ استفاده ترې نه کېږي. او همدغسې ګنډلې او هم ډېر کم رنګه شوي، ځکه چې یو شي نه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطر یې وګنډل شي، نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډي نه، ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي، نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کېندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې ته اوسې په خوی به د اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې پاتې شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزونو کې، هغو ته طبعا د ډېرو کارونه په ټپ ولاړ دي، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او هوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي وه، په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سٹائل شو شخ پلا برابر کی هغه کپ خولی او کپ درشی او کپ اره طریقہ وونو اخترو کی هم داسه خوشالی وی زکه هر وخت کی خان کو سره پیسې وی او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لره لخه معاشات اخیستل نن کوم شوق سی وضعیت نن سبا د سی وخت غلی د سی او طرف ته خو بیکاری زیاته ده بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستل غو معاشات کته دی نو سی چا خبر جوب خالی وی نو انسان بس شوق کی بچی به وکی او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کړم ته افغانستان حالات انداز دې سی خوشحالی وکیو نو وینم نہ کاروبار جوڑ دا نہ ودن اگر رقم پہ خوشحالی تیرے گی نہ اخترون اغم و رقم خوشحالیان اس طرح کم وقت کسی کم وقت کے ہوئے دعا تیر دولت کے بار اسٹائل سے جوانان کول اغا خوشحالی مراسم یعنی ودو مراسم اخترو مراسم کی زیاد کولو نغا مراسم سے مخ کے بک منزل کے دل اغا سے اس نہ پری گری جوانان بس وختو کی کم اسٹائل گرا کی کو اغبا نمن سوا بندی زون دی شوق نہ لری نہ سبا شوق کو پیسوں پیدا کی گی پیسے نہ لری پیسے پہ کار پیدا کی گی کار روزگار نستا ہم دائی لتو نہیں دے سے کاروبار جوڑ سے خال کو معاشات سے روزگار جوڑی نہ بیار چوک ضرور پاڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی نہ سبا جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کہی جز گرزی بس سر رقم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے سر رقم کھولے سر توار اگلا چاہیے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولیا او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسې کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مرکه ککړی هغه په پایل کې د دریشی جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا سی نو دے کار خراب سے ویزا کدا سی دے دے آگا کم شوکیان چھو چاچ دا آگا گستل نو آگا خلق خپل حیوات پر خیتلی دی نور ملکو تا مسافر سے وی دی نو پدا خاطر دوی کار کم سے وید وست لکا سر اکم چھ موت دا سر اکم چھ خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخ پدا سادہ کالی ہوتا
تا سی لخپل و تجربو را تو آئے کلا چی او کار کی ما تاو خوڑی سی لکا دی دیرشی پا جوڑا ولو که سر اکم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي
د شي چې مثلا کوم کمپل کار ځای جندې مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کې مخکې درویشي جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کړي دغه سي مخکې د درویشي کې کار خرڅو د اوس باید ساده د کاری ته کار خرڅ کړي نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لا غنه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی بیا ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو دغه نه سي یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاشه چې هغه اوله کې د مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې دغه نه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل لغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړ په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازمه موسم سره چې نو آیا تاسو به خبر اسئ چې کله زمه شروع سی نو پدغه کابل کې هغه بارکونه بیخی دغه سی دینس نو په برابرۍ مثلا په سلیری ساتو کې 10 سات یا 3 سات وی نو بیا وی منګه خو کار کول برق سره نو هغه برق بچنو د من کار نه کیدا نو بیا منګه هغه کار کې توانو کا هغه پر خو دورا دوه نه ان کا اوس نو نه ان کار دغه دریم کال دې سره منګه مخفر وړاندې وړم او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوه پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سې نور سې نم راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
حالت خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
حالت دوستان نه روخ او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پرتګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
ټوټ څنګه ته رسوي؟
ډیلیوري سرویس نو تر کور دفتر راشدتی تر ماغه دی پورې ورته ورولو جنس هغه جنس سوکول چې کله فخصو دا کنه بعد هغه بیا دا جنس پر شو راځنو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول چې خپل هغه ډر کینسل کی مسترد کی
یو پټو په څورو پیدا
غزارا دنیم زرا درې زرا حتی تر درنیم در پورې هم شتول
تاسو خپل ورته الته کارګران لري دا پټو جوړوي کړئ څنګه
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه پندوس کلنه سر کلنه تجربه لري کړي
bale alta po pakistan ke da jodewi no ta se bi ra intqalawi
bale pakistan ke jodewi swat salam kur
no ta se wali da kar swat ke kawi pa afghanistan ke imkanat nasta che amdadi par tu karkhani dil ta jode kai
bale mun sara ustin imkanat nasta budjet dunya na der pedan akhpal dostan naru ama ko sarayu
chumra ayat ta se last rawrai lebi kho khum masruf ayastai kume paise ti us gatai ta se khpal kar badal ke us patugan jodawi ze kapkhani kar ke gata na wa chumra
خوشحاله ایت لري څومره غایب لاسته درځي بس دغه مکه کې چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خه مخې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورس ورس کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅ چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه سوایي
تاسو مخکې درویشي جوړوله اوس ساده کالي جوړ کړي ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي دغه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږه چې مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندي کې تا ته خدای دې بل کار لا جوړې انسان تا بل کار باندې دي داسې به نه کوي تا یو کار بند شو نو ته بس نور کار نه کوي کلار کور کې کینې ته ځوانې ته مهنت باید وکړي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او به لاری وه او نوح علیه السلام ته به احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د نن نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او ویې ژغوري. او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي، خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی ده چې په نه نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په نه نیم سوه کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخن به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غر کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي.
په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدی یوه ځانګیړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیان سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به مغسه ته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1098 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشی شوله. راجو درېمې موضوع ته هارون رشید بن مهدی. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه خزی له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله.
د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودې. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زدهکوونکو، تاسو واورېدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ. او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.